السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پرون ماښام د کابل هوایي ډګر ته څیرمه دوه توغندي لګیدلې دي. د طالبانو د حکومت یوې معتبرې سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادۍ راډیو ته تایید کړې چې یکشنبه ماښام دا دوه توغندي هوایي ډګر ته څیرمه په یوه غره لګیدلې دي. سرچینه زیاتوي چې چاته په دې برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اخوا په خواله رسنیو کې د دې برید اړوند ویډیوګانې هم لاس په لاس کېږي چې پکې د درنو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی او نور جزئیات هم لا نه دي خپاره شوي. تېر کال هم د کابل پر هوایي ډګر درې راکټونه لګیدلي وو چې له امله یې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ کاناډا ته تللی او هلته د افغانستان د بشري ناورین او حلارو په اړه خبرې کوي. هغه د دغه سفر په درشل کې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې غواړي د افغانستان د روان بشري کړکیچ په اړه خبرې وکړي او دا چې څنګه د کاناډا حکومت د افغانانو د بشري حقوقو ملاتړ کولی شي. بینټ له دې یک شنبې تر راتلونکې شنبې د کاناډا په پلازمینه اوتاوا او تورنټو کې له حکومتي چارواکو، مدني او بشري فعالانو او افغانانو سره ګوري. کاناډا له هغو هیوادونو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یې له افغانانو سره خپلې بشري مرستې کړې او شاوخوا 40,000 افغانانو، اکثرو فعالانو او خبریالانو ته یې پناه ورکړې. ریچارډ بینټ چې دمګړی د طالبانو حکومت افغانستان ته له ورتګه منع کړی، د منځني ختیځ او سیمې ګڼو هیوادونو ته تر دې مخکې هم سفرونه کړي او د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه یې خبرې کړې دي. د طالبانو حکومت وایي له کابل او نهو نورو ولایتونو یې تر 2,000 ډیر سوالګر راټول کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیالۍ دفتر پرون یک شنبه په یو بیان کې ویلي چې دغه سوالګر له کابل، لغمان، سمنګان، ننګرهار، هرات، خوست، پروان، پکتیا، نیمروز او فاریاب ولایتونو څخه راټول شوي. دغه دفتر ویلي چې له دې ډلې څه باندې 20,000 مستحق سوالګر او پاته نور یې مسلکي سوالګر، یتیمان او په نشه یي توکو روږدي کسان وو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب او نافذ کړی چې له مخې یې فزان روغ او هغه کسان چې یو کسب زدوي له سوالګرۍ منع شوي. طالبانو داسې وخت د لسګونه زرو سوالګرو د راټولولو خبر ورکړی چې د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس دمګړۍ 20,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې یو سړی او یوه ښځه د زنا په تور په درو وهلې دي. معلومه نه ده چې د دغو کسانو جرم چا ثابت کړی او یا یې په اړه کافي شواهد موجود وو او که نه. د طالبانو سترې محکمې په خپل بیان کې یکشنبه ویلي چې دا ښځه او سړی په عام محضر کې هر یو 9 دورې وهل شوی دی. له هغه وخته چې طالبان په 2020 کال کې واک ته رسېدلي، د دوی حکومت د ښځو په ګډون ډېر خلک د بېلابېلو دلایلو له امله په عام محضر کې په درو وهلي چې د بشري حقونو د ملاتړ بنسټونو غبرګونونه پارولي دي. د امریکا د اساسو جرګې مشر مایکل جانسن وایي متحده ایالاتونه ژر پر ایران د اسرایلو د غچ اخیستونکو بریدونو د اسنادو د افشاګرۍ په تړاو څېړنې پیلوي. دا اسناد د شنبې په ورځ یو ټلګرامي چینل ته لیک شوي. د سی این این د راپور په اساس دا اسناد ډېر محرمانه دي او هغه نښانونه پرې دي چې یوازې امریکا او د 5 Eyes ډلې غړي یعنی استرالیا، کاناډا، نیوزیلند او برتانیا کتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت پنټاګون د دغو رپورټونو د څېړلو په حال کې دی. نیویارک ټایمز هم راپور ورکړی چې امریکایي چارواکي هڅه کوي د دغو اسنادو افشا کوونکي سرچینې معلومې کړي. او د نیوزیلند د کرکټ خزینه ملي ټیم د نړیوال جام اتلولي وګټله. د ښځو د کرکټ د نړیوال جام پایلوبه پرون د دوبۍ په نړیوال سټیډیوم کې وشوه چې پکې نیوزیلند جنوبي افریقا ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې. طالبان وایي غور کې د داعش یوه ډله لمانځه وړې چې د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. ویل کېږي چې دغو داعشیانو 13 سپتمبر میاشت کې فرلش یا مذهب افغانان وژلي وو. راپور نه وایي چې طالبانو خوست کې هم د رسنیو لخوا پر ویډیو او تصویر اخیستلو بندیز لګولی.
چې
اسرائیل پرون پر غزه او لبنان بریدونه کړي وروستای حال یې درکوو او له افغانستانه د طبي کدرونو تېښته زیاته شوې، لاملونه یې څه دي؟
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي، مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خپرونې تر پایه زموږ ملګري وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د طالبانو حکومت ویلي د داعش خراسان ډلې هغه ګروپ لمنځه وړي چې په غور کې شاوخوا شلو تنو شي افغانانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د طالبانو د حکومت بیان زبیح الله مجاهد پر خپل ایکس پاڼه تایید کړي چې د دوی خاص ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې په غور کې دغه ګروپ په ضد عملیات مخته وړل. د سپتمبر په 12مه د غور او دایکونډي ترمنځ په قرودال کلی کې د وسلوالو بریدګرو په ډزو سره لک تر لګه څوارلس کسانو وژل شول او شپږ نور ټپیان شول. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د داعش خراسان ډلې دوه جګپوړي قمندانان د یکشنبې په ورځ په غور کې د طالبانو د خاصو ځواکونو لخوا وژل شوي. له دې سیمې طالبانو یو شمېر وسلې او چاودیدونکي توکي هم ترلاسه کړي. مجاهد ویلي د داعش دا وژل شوي قمندانان د هغه ګروپ اړوندو چې د سپتمبر په 12مه په غور کې شیعه افغانان په نښه کړي وو. په هغه برید کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو. وژل شوي او ټپیان هغه شیعه افغانانو چې له 40 مراسمو د راګرځېدلو کسانو د هرکلي لپاره غور ته تللي. د غوشیا افغانانو وژنې پراخ کورنۍ او بهرنی غبرګونونه هم پارولی وو. هغه وخت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ دا یو وحشتناک بریده بللی چې په خبره د نړیوالو جرمونو نه خپې لیدل کیږي. هغه د غبرید هر اړخیزه څېړنه غوښتي وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې پر ورځ خپل بیان کې بیا ویلي چې د دوی خاصو ځواکونو له یوې اونۍ راهیسې د داعش خراسان ډلې دغه ګروپ پر ضد په غور کې عملیات کول. د هغه په خبره په دې عملیاتو کې یو شمېر کسان نیول شوي هم دي چې په خپلو جرمونو اعتراف کړه. که څه مجاهد نه دی ویلي چې په دې عملیاتو کې ملکیانو یا د دوی عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو له سیمې معتبرو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د عزیز په نوم د داعش په قمندان سربیره یو ملکی کس او د طالبانو یو عسکر هم وژل شوي دي. په راپورونو کې دا هم ویل شوي چې په څو سیمو کې د داعش غړو د خپلې ډلې اړوند بیرغونه هم پورته کړي وو چې بیرته د طالبانو له لوري ښکته کړای شوي. مجاهد ادعا کړې چې د داعش خراسان ډلې دا ګروپ هم د نورو ټولو هغو ګروپونو په څیر د پاکستان له بلوچستان رهبری کېده او له همغه ځایه د داعش خراسان څنګه د رهبری په مستقیمه لارښوونه خپل بریدونه کول. د داعش دا ډله په غور سر بیره په کابل او بامیانو کې هم پر ملکیانو په بریدونو تورنه بلل شوی. د طالبانو حکومت ویلي د دوی د عملیاتو په نتیجه کې د داعش ډلې جنگیالي له افغانستانه تېښته تاړ شوي او د پاکستان په بلوچستان او کراچۍ کې امن پټنځایونه او روزنځایونه ترلاسه کړي. د پاکستان حکومت بیا که څه هم د دوی د دې ادعا په اړه مستقیما څه نه دي ویلي، خو ټینګار یې کړی چې په پاکستان باندې د بریدونو پلانونه له افغانستانه جوړیږي او دا چې طالبان د داعش په ماتولو برلاسي نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
د طالبانو حکومت په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالرونکو د عکس او ویډیو لاخستلو منع کړی دي. د خبره په خوست کې یو شمیر خبريالانو ازادي راډیو ته تایید کړي او ویلي چې د شنبه په ورځ په دغه ولایت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر لغونډې یوازې دوی ته د غږ ثبتولو اجازه ورکړل شوې ده. مخکې تخار، کندهار او میدان وردګو ولایتونو کې هم خبريالان ورته محدودیت سره مخ شوي دي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویلي په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. هغه خبره چې خبريالان خپل کار ته اندېښمن کړي او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې پارولې دي. دا چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پر خپل ویبپاڼې په دې اړه تازه څه څرګندونې کړي دي او خبريالان په اړه څه وایي، تفصیل به له فیروزه عزیزی نه واورو.
د طالبانو د حکومت لخوا د فلم او تصویر اخیستو د محدودیتونو په دوام تازه په خوست ولایت کې هم خبريالان د سالارونکو د عکس او ویډیو لاخیستلو منع سوي دي. په هغه باندې لیک چې د شنبه په ورځ د خوست ولایت د شیخ زید پوهنتون لخوا رسنیو او خبريالانو ته دغه ولایت ته د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د سفر او خبري غونډې په تړاو استول سوی راغلي چې د سالارونکو عکس او ویډیو اخیستل بند دي او یوازې د ریکارډر په واسطه دوی د نوموړي د وینا د ثبت اجازه لري. په دغه ولایت کې یو خبریال د موضوع د حساسیت لامله د نوم نخ پرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل. دغه غونډې ته ځینو ورغلو خبریالانو ازادي راډیو ته وویل چې د دې بندیز له امله دوی خپلو رسنیو ته یوازې غږیز راپورونه واستول. هڅه مو وکړه په دې اړه په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو مو ځواب ترلاسه نه کړ او د شیخ زید پوهنتون له مسؤلینو سره په اړیکه بریالي نه سوو. تخار، کندهار او میدان وردګ هم هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې پکې پر رسنیو د فلم او تصویر اخیستلو بندیزونه لګیدلي. دا خبره په یاد ولایتونو کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو سره خبرو کې تایید کړې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت هم شنبه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې په تخار ولایت کې د دوی د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په همغږۍ د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د 10 تنو خبریالانو د ظرفیت لوړونې په سیمینار کې له خبریالانو غوښتي چې په خپلو چارو کې د اسلامي شریعت اصول او د امر بالمعروف قوانین د رعایت کړي. نږدې یوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له AFP خبری آژانس سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پالیسي. هغه خبره چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو غبرګونونه یې هم راپارولي وه. تازه دغه وزارت په دې اړه د کمپاین په ترڅ کې د شنبه په ورځ، یعنی د تلې په 28مه، په خپله ایکس پاڼه د شیخ محمد یحیی عارف په نوم د یو دیني عالم غږ خپور کړی چې په اسلام کې د ژوندیو یا زیرو هوشیانو د فلم او تصویر اخیستلو پر بندیز ټینګار کړی دی.
قیامت پرس هغه خلکو ته سخت عذاب ورکوي چې هغه تصویر جوړون کوي، عکسونه جوړوي، امر بالمعروف علی تاسو ته خبرې کوي چې دا عکسونه مو باسي، تصویرونه مو جوړوي، دا ګناه ده، شریعت کې منه ده. دا د امر بالمعروف تخپل ځان وینا نه ده، بلکې دا د الله د پیغمبر وینا ده.
د طالبانو حکومت مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو فعالیت او ورنه ملاتړ ته ژمن دي. د افغان خبریالانو او رسنیو ځینې ملاتړي بنسټونه بیا ورځ بلې ته پر رسنیو د محدودیتونو زیاتېدل په ځانګړي ډول د فلم او تصویر اخیستو بندیز مستندو او کره اطلاعاتو ته د لاسرسي محدودول بولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
از طرف طالبان محدودیت
له بعد مرغه لیدل کیږي چې د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د معلوماتو رسونې پر بهیر او د رسنیو پر قانوني ازادیو محدودیتونه زیات شوي. دا چې طالبان په ځینو ولایتونو کې رسنیو او خبریالانو ته لارښوونه کړې چې له دې وروسته د فلم او تصویر نه اخلي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د طالبانو پر دغې پریکړې د بیا غور غوښتونکی دی ترڅو رسنۍ او خبریالان وکړای شي چې بیرته خپلې قانوني ازادۍ ترلاسه کړي.
د یادونې ده چې په بیلابیلو ولایتونو کې پر رسنیو د ژوندیو یا سلرونکو د تصویر او فلم خپرولو د بندیز او محدودیتونو راپورونه وروسته له هغې دي چې د طالبانو حکومت د تېرې اګست میاشتې په 20مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون اعلان کړ او د دې قانون د 10مې مادې په 3م بند کې د 0 یا سلرونکو انځورونو پراخستو او خبرولو بندیز لګیدلای دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
یو شمیر هغه افغانان چې د اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي، په ګاونډیو او د سیمې په هیوادونو کې هم ژوند له شته ستونزو شکایت کوي. دوی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د خپلو اقتصادي ستونزو او بیکاری له امله یې په ناقانونه لارو دغو هیوادونو ته ځانونه رسولي. د اقتصادي چارو شنونکي وایي سره له دې چې په هیواد کې د کار موندنې او کار ګمارنې ډېرې سرچینې شته، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دغو سرچینو د کارولو او خلکو د بیکارۍ له امله تر اوسه کوم څرګن پلان نشته. تر ډېره دغه شکایتونه په ایران او پاکستان کې هغه کډوال کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دلته ورغلي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
مشکلات زیاد است. اگه بخوایم صحبت کنیم، اگه بخوایم بنویسیم، در یک شب و در یک روز نشه.
جمشید د تیر جمهوری نظام یو له پخوانیو کارکوونکو څخه دی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې خپله دنده له لاسه ورکړې او د اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله په قاچاقي او غیر قانوني لارو ایران ته تللی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې ډیره موده یې ایران ته پر لاره تیره کړې او دغه هیواد ته له رسیدو وروسته اوس هم له ګڼو ستونزو سره مخ دی.
شرایط افغانستان
د افغانستان حالات بدل شول، نظام بدل شو، موږ د بیکاری او د ژوند د سختو شرایطو له امله خپل وطن پریښود. څلور دېرش ورځې په لاره وو، له ډېرو ستونزو سره ایران ته ورسېدو. دلته بیا نورې ستونزې پیل شوې. د سرشمیرنې پاڼې، پاسپورټ او ویزې هم کولرو دوی مزوروي. ډېرې ستونزې دي. خدای دې وکړي چې وطن جوړ شي، چې بیرته ستانه شو.
انشاءالله وطن ساخته شوه که پس دوباره برگردیم کشور خود خدمت کنی.
معاذ الله یو بل ځوان دی چې وایي په یوه رسنۍ کې خبریال و، خو د ده په خبره د طالبانو له راتګ وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخ شو او په قاچاقي توګه له ناقانونو لارو د هیواد پریښودو ته اړ شو. نوموړي د قاچاقي لارو د ستونزو او ترکیې ته د خپل تګ په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د قاچاق لارې ترکیې ته راغلم. نږدې دوې میاشتې له ایران څخه ترکیې ته پر لاره وم. په خپلو سترګو مې ولیدل چې زموږ ځوانان د قاچاق وړونکو لخوا وهل سوي، د ترکیې او ایران پر پوله د غلو لخوا نیول سوي دي. دوی د ایران او ترکیې د پولیسو لخوا هم وهل سوي. ډېر بد حالت و. زه اوس په ترکیه کې یم، اوس درانه کارونه کوم. رواني حالت مې ښه نه دی. ژوند دلته ډېر ستونزمن دی.
هڅه مو وکړه چې د افغانانو د ستونزو او بیکارۍ په اړه او د طالبانو د حکومت د پلانونو په اړه د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ویاند سمیع الله ابراهیمي نظر هم واخلو، خو هغه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو اقتصادي شنونکي وایي چې د بیکارۍ او بهر ته د افغانانو د تلو یو لامل د طالبانو د حکومت لخوا د خلکو د بیکارۍ د حل لپاره د منظم او واضح پلان نشتوالی دی. یو له دغو شنونکو محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل.
خوشبختانه افغانستان ښه پریمانه دستنا خورده منابع لري. محلي منابع موږ چې له روپې دی کې باید لوسونه خلک راګډ کړو چې په ښه ډول د هغې نه استفاده وکړي. کرنیزې ځمکې دي، زموږ سیندونه دي، معادن دي، د توریزم امکانات دي، باغداری ده. نو دغه امکانات چې بیکاري له منځه ځي او خلک مصروفیږي، خلکو ته به امیدواري پیدا شي او د مهاجرتونو مخه به ونیول شي، حتی هغو چې مهاجر شوي هغوی به بیرته راستان شي.
اقتصاد پوهان ټینګار کوي که په افغانستان کې د بیکاري د له منځه وړلو لپاره یو منظم پلان جوړ شي، اقتصادي ستونزې به حل شي او د بیکاري کچه به راټیټه شي. د دوی په خبره له دې سره به خلک اړ نه وي چې هیواد پریږدي، بلکې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو ډیر خلک به افغانستان ته د کار لپاره راشي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ کړکېچ زیات شوی دی. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې ګڼ شمېر افغانان چې ویل کېږي د بیکارۍ له امله یې هیواد پریښی او ایران ته تللي وو، د ایران او پاکستان پر پوله په کلګان سیمه کې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا پرې ډزې شوي، چې یو شمېر وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د خبرونې په وروستۍ شیبه کې مو درته پر دې یو تفصیلي راپور چمتو کړی چې ولې له افغانستانه د کډرونو تېښته لا هم روانه ده. خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. اسرائیلو پرون په دو لورو غزې او لبنان باندې بریدونو ته دوام ورکړی و. د راپور نه مخې د غزې په شمال کې د اسرائیلو په برید سره لږ تر لږه 70 کسان مړه یا ټپیان شوي. اخوا په لبنان کې هم هغه سیمه چې اسرائیلو د حزب الله د قومندې مرکز بللی په توغندیو ویشتل شوي. سفی الله سانگزی او د موضوع تفصیل.
د اسرایلو په شمال کې د روشپنا په خارګوټي باندې حزب الله ډلې ته منسوب مرمیو په لګیدلو سره لوی اور لګیدلی. د اسرایلو پوځ ویلي د حزب الله لخوا شاوخوا 160 مرمۍ په اسرایلو لګیدلی. امریکا د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د راپورونو له مخې اور وژونکو پرون د روشپنا په خارګوټي کې د لګیدلي اور د مړه کولو هڅې کولې. د احتمالي مرګ جوبلې په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. حزب الله د 2023 کال د اکتوبر له 8 وروسته کله چې حماس پر اسرائیلو برید وکړ د اسرائیلو په لور توغندي او مرمۍ توغوي. اسرائیلو تر شاوخوا یو کال هوایي بریدونو وروسته بالاخره د اکتوبر په لومړۍ په لبنان کې ځمکني عملیات هم پیل کړل. د اسرائیلو په بریدونو کې وروستۍ اونۍ څه باندې 1100 کسان وژل شوي چې له څلورو یوه برخه یې ښځې او ماشومان دي. د حزب الله په بریدونو کې چې اکثر یې د ټانک ضد میزایلونه دي د اسرائیلو 50 عسکر وژل شوي هم دي. اخوا اسرائیلي پوځ پرون په هغو سیمو چې دوی د حزب الله د قمندې مرکز بولي بریدونه کړي دي. اسرائیلو داسې وخت د حزب الله په اهدافو بریدونه کړي چې دا اونۍ د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو استوګنځای په یو ډرون برید سره هدف وګرځول شو. نتنیاهو حزب الله ډله تورنه کړه چې د پکوري برید کړی خو ویلي دي چې د دې کار تاوان به ورکړي. په لبنان سربیره د راپورونو له مخې د غزې په شمال کې په بیت الله یا سیمې باندې د اسرائیلو په بریدونو سره د لږ تر لږه 80 کسانو د وژل کېدو یا تری تم کېدو خبر ورکړل شوی دی. لومړی ژغورونکو ډلو د 83 کسانو د مړینې خبر ورکړی و. دا سیمه کال مخکې هم پر غزې د اسرائیلو د بریدونو په پایل سره لومړنیو اهداف وه. د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت بیا ویلي لږ تر لږه 40 نور کسان په بیت الله باندې په دې برید سره ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
له افغانستان د مسلکي کادرونو د تېختې په لړ کې سلګونه روغتیاي متخصصان او کارکونکو هم له دغه هیواده وتلي چې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللي. په مکرې په دې اړه د تفصيلي راپور ده. د کندهار په میرویس روغتون کې دغه مور د خپل ناروغ ماشوم بستر ته ناسته ده او خپل بیوزلی جاړي. دغه مور وای لوري چې په تلاسیمیا یا د وینې د کمولو په ناروغي اخته ده، دوامدار درملنې او وینې ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا هرڅه د دوی له اقتصادي واسه پورته دي.
دا یو وینې موته د نور په نه د واسه نه شي چې دغه د وینې سره مل دغه تنام لا په بای وس واخسي. د مټر کریا د یو شت د څنګه والا هیڅ نه دوه سفاري درې نه کوي.
په افغانستان کې سلګونه زره مینده ورته دردونکې کیسې لري او هلته زیانمن شوی روغتیایي سیستم اړتیاو ته ځواب نشي ویلې. نړیوالو هم د غستونزه درکړي او د بشري ناورین د کابلي روغتیایي سیستم نازک یاد کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیر 2023 کال په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې 14 میلیونه کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري، خو د روغتیایي سیستم د بشپړ نه ملاتړ له کابل 8 میلیونه دغه کسان روغتیایي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د پکتیکا د برمل ولسوالۍ اوسیدونکو مولوي وارث شاه د هغو افغانانو له ډلې دی چې خپل سیمه کې روغتیایي خدماتو نه لري او په خبره یې ناروغان تر لري واټن پورې بیایي.
هیڅ قسم روغتیایي اسانتیاوې دغه علاقان لري او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمار او پلیار کې روان کړی او په غلیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیایي دغه اسانتیاوې نه وي.
د افغانستان د همدې نازک روغتیایي سیستم له اډانې څخه بیا د سلګونه مسلکي روغتیایي کادرونو تېښتې د وضعیت د لا خرابېدو ویره پیدا کړې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یو پخوانی لوړپولي چارواکي چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غاک خپور شي، ازادي راډیو ته ویل تیرو دریو کلونو کې سلګونه روغتیایي کادرونه له هیواده وتلي او په خبره یې شاوخوا 400 یوازې بریتانیا ته تللی دي. د دغه سرچینې په باور له افغانستان په وتلو روغتیایي کادرونو کې د عامه روغتیا وزارت د مهمو څانګو ریاستونو او ادارو مسؤلین او د بیلابیلو طبي برخو متخصصان شامل دي.
ما وضعیت دکتران جراحان ستون فقرات امریکای شمالی رو دارم و
دا په کابل کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون په خوانای مشر سید عبدالله احمدی دی. نوموړی چې د ملا د تیر د جراحي متخصص دی، د طالبانو د بیا واکمنۍ تر 15 میاشتو پورې هم کابل کې وو، خو وايي وروسته کړی پر تنګ شو او له هواده ووت.
پنج ماه پوره شد، شرایط خیلی زیق شد
برای دا طالبانو چې پنځم میاشتې پوره شوې، پر ما شرایط ډیر تنگ شول. یو زلمی د عامه روغتیا له وزیر سره وخت ونیو او له هغه مې وپوښتل چې د ډار احساس کوم او هر ورځ دفتر کې له ګواښ او سپکاوي سره مخامخ کیږم. له بده مرغه چې وزیر صاحب ما ته د رد ځواب راکړ او راته ویل چې تر دوو کلونو پورې به د دوی د حکومت حالات نظامی وي او موږ نه پوهیږو چې مشر او کوچنی څوک دی. دا چې شرایط ډیر سخت شول نو له هیواده راووتم.
چون شرایط خیلی زیغ شد، بعد از اون مجبور شدم که ترک بگویم.
د عامه روغتیا وزارت یو بل متخصص چې اوس په لندن کې اوسیږي، آزادي راډیو ته د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط وویل چې یوازې د خپل لورانو د تعلیم او تحصیل د دوام په مخه بریتانیا ته تللی دی. نوموړی وایي روغتیایي کارکوونکو ته اوس له افغانستانه وتل یو څه اسانه شوي او په وینا یې هر هغه ډاکټر چې یوه میاشت هم کومې بهرنۍ موسسې سره کار کړی وي له هیواده وتلو ته یې زمینه برابرېدلی شي.
دکتر صاحبا به دنبال فرصت های بهتر برای رشد و توسعه عرفوی و همچنان رفاه خانواده خود هستند.
د صحت عامه یو بل متخصص چې اوس په چک جمهوریت کې اوسیږي، د ډاکټرانو د تیښتې لاملونه ناوړه اقتصادي شرایط، د اولادونو د تحصیل د دوام په وړاندې خنډونه او په مسلکي څوکیو باندې د غیر مسلکي کسانو ګمارنه بولي. هغه چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو وتلو په افغانستان کې پر روغتیایي سیستم ډیر فشار راوستلی.
تاثیرات قابل توجهی به سیستم صحی ما داره که با کاهش
بیچاری زموږ پر روغتیایي سیستم د پام وړ اغیز کړي. د تجربه کار ډاکټر صاحبانو په کمخ سره روغتیایي سیستم تر فشار لاندې راځي، پایله کې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ټیټیږي. د ډاکټرانو په ځانګړې توګه د خزینه طبي کدرونو کموالی په لری پرتو سیمو کې ډاکټرانو ته د انتظار موده اوږدوي او دا ممکن د هغه ناروغیو له کبله د مړینې شمیر زیات کړي چې د درملنې وړ دي.
د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن تیره می میاشت کې وویل چې د همدې 2023 کال له پایلې په افغانستان کې شاوخوا زر ماشومان پر هغو ناروغیو مړ شوي چې د درملنې وړ وي. موږ هڅه وکړه چې له افغانستانه د روغتیایي متخصصانو د وتلو په اړه د طالبانو د عامه روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان زموږ پوښتنې بې ځوابه پرېښودې. د کډوالۍ نړیوال سازمان د افغانستان څانګې هم له افغانستانه د وتلو ډاکټرانو شمیر نه دی ثبت کړی، خو له شاوخوا لسو ډاکټرانو او د عامه روغتیا وزارت له پخوانیو کارکوونکو سره د خبرو له لارې مو وموندله چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته سلګونه ډاکټران ایران، پاکستان، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو ته تللي دي. په اسلام آباد کې د مثبت اوسه په نوم د یو روغتیایي مرکز مسؤول ندیم زیغم ازادي راډیو ته ویل د طالبانو له راتګ وروسته یوازې اته د د پټکو مجرب ډاکټر صاحبان د دوی مرکز ته ورغلي او دندې پیل کړې دي. هغه وایي دغه افغان ډاکټرانو کې یو شمیر خزینه متخصصان هم شته چې په خبره یې رسنیو سره خبرو ته زړه نه ښه کوي. له افغانستانه په دیش میر کې د طبي کادرونو د وتلو اصلي لاملونه څه دي؟ په جرمني کې د رواني ناروغیو افغان متخصص صفا حسنی دا پوښتنه داسې ځوابوي:
امیدونه کوم چې دي کنه کم سوي دي یا خلکو خپل کم کړی دي کنه. فکر کوي زه هم دواړه اړخونه یادوم. یو دا فکر کوي چې ولا کزه اروپا ته لاړ سم یا بل د خپل مملکت نه خارج لاړ سم دا زندگی مې کېدای شي مطلق تغییر وکړي او د ما زندگی دا یو غټ علت جوړېدل د ماشومانو تعلیم او درس په خاطر باندې چې مسلکي اشخاص غواړي چې دوی اولادونه درس ووایي او د درس نه پاتې نه شي بیرون وځي. دا یو مسلم حقیقت ده. فرضاً کزه هم هلته اوسېږم کېدای شي د خپل وظیفه قربانی کوم دې په خاطر باندې سلور می درس وای زور می وجیته ورسیږي. نو دا مسله واقعا جدي مسله جوړېدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنۍ لپاره لویدیزو هیوادونو او د ټولو په سر کې متحده ایالاتونو له هغه هیواد د تخلیه یو لوی پروګرام پیل کړ. دا راپورونه له مخې د تخلیه د پروګرام په لومړی څو اونیو کې یو لکو څلور وجزره افغانان امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ته ولاړل او دغه بهیر لا هم روان دی. د تخلیه په دغه بهیر کې پر روغتیا پالانو سربیره د پوهنتون استادان، انجینران، سرانوالان، قاضیان او نور مسلکي کدرونه شامل دي. د 13 جولای میاشتې په روسیو کې د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم راپور ورکړ چې 13 څلور کلونو کې 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي چې 15% یې ایران او پاکستان ته تللي دي. د طالبان حکومت بیا هغه مهال دا شمیرې رد کړې او ویل پر افغانستان د شوروي اتحاد له یرغل راورسته تر اوسه پورې موده کې هم 8 میلیونه افغانان نه دي کډوال شوي.
له افغانستان د ګنشمیر وتلو افغانانو ژوند هم ستونزمن دی، په ځنګړی توګه هغوی چې ایران او پاکستان ته تللی دي. په دغه کوربه هیوادونو کې اوس د کډوالو ضد احساسات پاریدلی او د دواړو هیوادونو چارواکو د بی اسناد افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د تراس کې د طالب سرچینو په باور 3.1 میلیونه افغانان د دوی د بیا واکمنۍ لپاره تر اوسه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي، خو خپلواکو سرچینو د دغه شمیرو په اړه څه نه دی ویلي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.